السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ازادي اوریدونکي او د ورکو شوې ځانه د پروګرام لاندې برخې او د غرس د ازادۍ میلمته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ وروستیو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور دې له دوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موسره که زور ازمایي زوایم چې که پاکستان دی که بل دی زور ازمایل ته ضرورت نشته. د دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو در شی به نه وي تره خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرتي ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې دوه کورونه بمبار کړل چې د ادعا له مخې د تحریک طالبان پاکستان هدفونه وو. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغه ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیر څلوېښت کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډیر منفي اغیز کړی. د دغه ادارې لخوا پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویل شوي چې افغانستان 1.8 میلیونه هکتاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې له کلونو راهیسې په خپل سري ډول د ځنګلونو وهل روان دي چې حکومتونه یې لا هم په بشپړ مخنیوي نه دي بریالي شوي. د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په جواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ لغو شي. استرالیا تر دې مخکې هم له افغانستان سره د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې یو ټیسټ لوبه او په 2023 کال کې د دریو یو ورځنیو مسابقو لړۍ په همدغو دلایلو لغوه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دوی د استرالیا په ګډون د کرکټ نړیوال شورا له ټولو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. استرالیا په 13 نومبر میاشت کې له افغانستان سره د نړیوال جام پر مهال مسابقه کړې وه چې ګټلې وه. ټاکل شوی د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر کوي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکای مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د نړیوالو مخالفتونو سره سره په رفح ښار کې پوځي عملیات پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوي قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سري ډول نیولې دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت یې تر فشار لاندې راوستلی دی. د فرانسې خبري اجانس د خبر له مخې له کله چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړی د اوکراین په جنوب او ختیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. او روسای خبر هم دا چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو په لار کې نن پنځشنبه له هند سره خپله لومړنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوی روزونکی اشلی ویست ویلی په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د ښاغلي اشلی ویست په وینا راپور ورکړی چې دغه ټیم په ډیر ښه ډول دوه تمریناتي جلسې کړې دي. د افغانستان ټیم له هند سره بله مسابقه هم لري چې را روان سه شنبه یا د مارچ 26 ته پلان شوی ده. که افغانستان وکړی شي په دواړو مسابقو کې هند ته ماته ورکړي تر قطر او کویت وروسته به په خپل ګروپ کې دریم ځای خپل کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. د پاکستان په ویزو کې لستونزو نیولې بیا د مخابراتي ستونزو تر زیاتوالی او د غراز وچکالی او نور ټولنیز ستونزې. د پروګرام په وروستیو شیبو کې د ورکشو ځانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مهیروي، خو پایل دا اوریدونکو په پیغامونه کوي چې پر بیلابیلو ټولنیز ستونزو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
د ازادي رادیو کارګون محترم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د نورستان ولایت او ماول سوالی اوسیدونکی ما. طالبانو مالیه لوړ کړې دي او دلته زمنګ غوزان ورڅ ټول داسې بند پراته دي. یو کیلو په سر 70 روپے کٹ گئی او مالیہ پہ کلوڑا دا او تجاران او دغه پکې ناراضی.
زه مصیب لایم د خوست خبر کوم. دا مالیات بخی ډیر دی زکه چې هغه ډول چمنګ په 13 کلونه کې سرمایه گذاری کول او دغه په ګټه مل سره وړلا دغه پر هغه کې هم ډیر کم والے غلای دی. چندل ته مالیات ډیر لوړ شوی دی. زمون څخه موسنۍ دولت مالیه ډیر اخلي او په هغه اندازه چې څومره زمونږ د پنګاون د پنګاون لحاظ زمونږ مالیات ډیر دي. په دغه بخش کې موږ د څو وختونو د چې مالیات کم کی زکه چې هغه ګټه یا لسترونه په اوسنۍ کوم کاروبار چې موږ په دغه کې ګټه یا لسترونه بخي کم ده او د مونږ مجبوری چې ګټ نیمایي کو نیمایي نام ډیر په دغه کې مونږ دولت ته مالیه ورکو نو په دغه بخش کې مو تاسو غوښتنه ده چې مونږ اکثر تر لو پړو چرواکو ورسو.
څنګه ازادي راډیو مینوالو، ما ولا طالبان چې راغلي دي مالیه 13 غواړي وز تر په خو یو په سلور 15% وړه کړی ده مالیه. دا خدای ته وطن د خلکو سره ډیر تجاوز دی چې خلک یې کوي. یو خو کاروبار ودرېدل دی، بل دی اداره کم وس کوي. د برق ته هم زر افغانه ته اړول دی، د برق ته په 500 افغانۍ غواړي. په خوا زر کالدار وي نو څه داسې کار کړی دی نو تاسو سره ولاړ چې کرار بیا درته سره اکثره کوي.
السلام علیکم، جوړیاس په خیر است. د ازادي رادیو کارکونکو تسیم جوړیاس تیار است. بیا ته نوم برابر دی ولا موږ فلمن ولایت کې دل د ډیر ګرانې دي، شان ګران دي. موږ غواړو چې دا شان کرا ترزان کې چای او براو فلمیش د مون ټول ګران دي. نو یو څه کوشش دي طالبانو مو کې ډیر مسول پر د مټرانو نه اخی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. او دلها د تلمه د هلمند ولایت ګرمسیل لوسوالی صدا پیام رردمه. روجانه د تزمیر په هلمند ګرمسیل لوسوالی کې غاټ غاټ ماړه ماړه تجاران ستنو دا د روجیم بارک میاش خدا دراور رسیدل. دلته د سی بیوزلی کورنۍ ستا چې د ماشام روډي ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډي په سیاریان دي. نو زمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غشتنه ده چې مثال د خبرې دا بیوزلی کورنۍ سره کومه کو کې مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید دغه بیوزلی کورنۍ سره دوی مرسته وکاو په خپل دولت مې دا غږ دي چې مثال د خبرې دغه مایوبین ورنه چې دي په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځوان شکر سترګ لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چا غلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېږي. نو دا چې یو مایوب خوارکۍ نه سترګ لري نه لاسونه لري نه پښې لري دغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مې دا غږ دي چې د مایوبین ورنه سره مثال د خبرې کومک وکړي، د بیوزلی کورنۍ سره مرسته وکړي. ځکه چې دا داروجي میاشه دا مایوبین چې دي خواران د سختو ستونزو سره مخامخ دي. خدای پاک دې وکړي
سلامونه. د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لوسوالی څخه پریدم. د ازادي رادیو چې مې دا هیله ده چې دا پیغام تر مسؤلو چارواکو ورسوي او زموږ کوم مهاجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي له هغو سره دې روزي په مبارکه میاشت کې مرسته وسي. ځکه چې هم بارانونه دي هم شی نه لري. اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولي دي کورونه نه لري او اکثره بیا کورونه لري، بیا د نور شي وس نه لري. روزه مبارک رااله دي، هر شي ګراني ده، هر شي ګران سوي دي. نو مال خلکو چې مدایله ده او له حکومت چې مهم دایله ده چې مرسته باید سر وکړي ماجرینو سره.
سلامونه وایم د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل يم د هلمن ولایت څخه روجان. دلته 13 ورځ مش د ګرمسیل ولسوالي سفار او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته. ته په خدای باور وکه پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیا سرپرست مېرمنې ناشتي وي. خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره ک د 10 روپی په واسه ک د 10 روپی په واسه کومک را سره وکي. نو زما پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدغه د چا خوندې اومندې د غز مشته د افغانستان خو یا به خاون شي هڅوي یا به زوی شي هڅوي یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو ورکه زکاتونه ورکه خدغه غز مشته د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلی دلیو منګردن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلی دي. ما او تا ته خاص وزاري کوي چې کومک را سره وکي پر مړو تجارانو مدا غږ د کومکونه ور سره وکي. او بل دغه ما یوبین ورنه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسه دوله رکی کې دوله زره وو وسه ورشل زره کې زکه چې دغه دروژې حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دی نظریات ورته لري. خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمج ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه به سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي د کې دولت لاسم دی دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه. نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په 2-3 زره روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-3 سوه د موټرو نه 4 سوه اخلي. نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی او ډیر خلک ته نتنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
دا ازادي رادیو اوریدونکو کار کوم که تاسو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زموږ پیغام دی تر لوړ مقامات پورې ورسیږي چې د پاکستان د اویزې د ډیرو پیسو له اخیستلو له امله افغانان وضعیت مجبور شوي دي چې پر کچاکی لارو باندې مخه کی او پاکستان د ځان ورسیږي. نو هغه یا وزل کیږي یا ټپیان کیږي یا د پاکستان د حکومت د پوځیانو لخوا نیول کیږي. نو زموږ دا غوښتنه ده چې دا پیسې دې سره لږ شي. نو بیا به دغسې مشکلاتو سره موږ او زموږ هیوادوال نه مخېږي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
د ازادي راډیو محترمو کارکوونکو سلامونه او نیکی هیلې. محترمو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومات شته چې د پاکستان هیواد څخه ډېر مهاجر راوغوښتل، نو په هغه کډوال کې زه هم راوغوښتلم. د سپین بولدک لري څخه چې موږ ټول وخت په کوټه کې تیر کړی وو. څلوېښت کال څخه په کوټه کې موږ استوګن وو، هلته مهاجر وو. نو موږ هغه د هجرت مهاجرت قانوني اسناد نه وو جوړ کړي. نو بیا د سپین بولدک لري څخه راوغوښتلو. نو بیا یو یم موسې والا موږ سره کومک وکړي، درې دانې کمپلي او زر افغاني پی نفر زر افغاني راکړلې او درې دانې کمپلي راکړلې. نور مرسته موږ سره نه ده کړې، نه د دولت خوا موږ سره مرسته شوې ده، نه د یو بلې مرستندوی ادارې د خوا څخه موږ سره مرسته شوې ده. فقط دغه درې دانې کمبلي او زر افغاني فی نفر د ای او ایم والا موږ سره دا کومک کړی دی. موږ سره نور کومک نور مرسته نه ده شوې. موږ تاسو څخه ستاسې محترمو څخه دا خواست کوو چې موږ غږ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. نو زموږ دې کاروبار نه لرو، روزګار نه لرو، خوراکي توکي نه لرو، نقدی پیسې نه لرو، کار مو ډېر سره خراب دی، په ډېر سخت مشکل کې یو. دا پاکستان ته خیر درکې زموږ د غږ تر مرستندوی ادارو پرې ورسوي. زما نوم محب الله دی، په دامان ولسوالۍ کې میړولی دی، کندهار دامان ولسوالۍ کې میړولی دی.
سلامونه د ازادي راډیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کندهار څخه احمد الله خبرې کوم. موږ د پاکستان څخه را مهاجر شوو. دلته د تور کوتل سره پراته یو ډیر بد حالت کې یو. د نړیوال سم د غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي او موږ د نورو خلکو په ګناه نه نسې د افغانانو سره دی پراخ مرسته وکړي. موږ په ډیر بد ژمي کې دلته راغلی یو. پاکستان ډیر بد را سره وکړل چې موږ په دا وخت راوړلو. سلام علیکم.
د ازادۍ د رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. هیله کوم چې د ازمر راغ د مشرانو تر غوږو پرې ورسوي. زمر د زنداور چې ظاهر شاهي درې سو شپېته کاریز وو، دا وس تقریبا تر زرم ډیر دی. دغه زنداور کې د حکومت مشرانو هیڅ سره نه دی ولینې مشته سړک جوړ کړی د یلمن پر غاړه پراتوي چلاواس وو یو انچ اوبه پنځه پاو اوبه دوه سوه متره برمه غواړي د خوراک په اوبو پورې ګرد او ګاره د نیمایي خو فرار سوي دي د نیمایي هم فرار ته ولاړ دي نو موږ دا هیله کوو چې دا زموږ په دا زنداور په علاقه باندې د حکومت مشران یو سر وګرځي واله و یو بند راته سم کړي دا واله خو داود خان د وخته منظور و تر اوسه پورې هېڅ کار نه پر کېږي نه په هغه هغې منطقو چې بندونه تړه کېږي او دغه کېږي موږ چې دا وچ شاګو باندې پراتو هېڅ شی نشته نو زموږ هیله ده چې دا زموږ غږ تر مشرانو تر غوږو پورې ورسوي.
سلامونه د ازادي راډیو درنو قدرمند خوښو اوریدونکو ته هیله لرم چې جوړ روغ به یاست. زه محمد علي پیلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو څخه د پیغام ورته پرېږدم. دا چې ژمی د پام دې موسم کې واوري بارانونه په خوا کې د حکومت هسپانه چې سشکال کال بیا هم د نورو کلو په شان وچ ښکاری نو زموږ ډېرې هوادوال به د زیاتو سوند سره مخامخ وي پراتلونکي دوبې کې نو هیله مو ده همدغه هوادوال څخه دا چې د اوبو په مصرف کې تاسو لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو تر هغه اندازې یو بنې مصرف کړي داسې موږ ډېرې هیوادوال ورونه د خپل شمسیانې چالانې پرېږدي ساري چالانې کې تر مزګره پورې اوبه همداسې بر نه کروانې وي نو که چیرې هر یو داسې اوبه مصرف کړي دا به کېدای شي موږ ته په راتلونکي کې یو د خطر زنګ وي نو هیله او امید مو له ټولو اوریدونکو څخه دا ده چې تاسو د خپل اوبو په مصرف کې لږ څه پام او فکر وکړئ ترڅو مو بیا ځای وبنې مصرف کړي که چیرې موږ او تاسو هم داسې اوبه پر هغه خپل دقیق اندازه باندې استعمال کوو انشاءالله موږ ته به د ډیرو ستونزو څخه ځانونه وژغورو. تر ټولو یو لویه ستونزه چې موږ له دغه وچکالۍ سره مخ یو دغه یو غټ دغه د چې موږ بیا ځای او ډیر اوبه مصرفو نو هله مو له ټولو اوریدونکو څخه انده چې د اوبو په استعمال کې پام او فکر وکړي ترڅو مو هیوادوال لا ډیرو ستونزو سره مخامخ نسی. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو ته دغه پیغام پریږدم. روجان ازمش د مرکز لشکرګاه شهر څخه نیولې بیا در ناوی ولسوالی پورې ډمبر لرو بیا نو د ناوی ولسوالی صدقه سرازا ګرمسیل ولسوالی د خانشین ولسوالی د دی شو دی دغه درې ولسوالی روجان د ډمبر څخه ګر سره محروم دي. دا د بوغرا پر غاړي باندې د غلار داسې ده د سکندو کپر د روجان مرته چې کم وخت مریض را پیر سمجه تر ولایت پورې نو سره سوالی جمپونه دی ګرد ټوکر ټوکر د د بغرا غاړه نو موږ خپل د مرکزی چارواکو سره د غوښتنه کوو چې دغه د ناوی ولسوالۍ څخه دغه کم ډمبر چې پاتې دی دغه ستر ګرمسیر ولسوالۍ راورسېده. ګرمسیر ولسوالۍ څخه شروع کې دغه سزي تر دی شو پورې دا ډیره غټه لار د روجان درې ولسوالۍ نشلی خانشین دی دی شو د ګرمسیر دی د ولایت سره د درې ولسوالۍ نشلی نو موږ خپل د لوړپورې چارواکو سره د غوښتنه ده چې دغه زموږ لار را جوړه کړي چې موږ د سختو ستونزو سره مخامخ یو موږ ته چې مریض را پیښ شي در ولایت پورې نو سره سوالي نو دا پیغام دی خدای پاک دی وکړي زموږ مسولین واوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو کا اوریدونکو ته سلامونه. هر د شپه زه عبدالنافع پوانم د هلمند ولایت نام ازمر پسمه کې د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د شاول پسمه کې دلته مخابراتي شبکې کار نه کوي. د پنځو شبکو له منځ څخه یو افغانستان د چډیر په کم کیفیت سره کار کوي نور کار نه کوي. نظم له حکومت څخه دا غوښتنه ده اول ستاسو دا غوښتنه ده چې موږ زختر حکومت ورسوي د حکومت هم دا غوښتنه ده بیا بل خصوص د مخابراتو د رئیس چې موږ د شاور په سیمه کې د موږ ستنې ته پاملرنه وکړي او موږ ته د افغانستان یا د اقتصادات یا د کوم بل مخابراتي شبکې انتنن دلته راوړي چې کار وکړي ځکه چې موږ له ډېرو مشکلات سره مخ په خاطر لدی چې دلته که موږ ته مریض پیدا شي یا کوم بل ستونزه وي د مرنس کولی شي تر خپل نورمال ګروپ پورې هغه معلومات ورسره شریک کړي یا کوم وسایل چې موږ ضرورت وي یا کوم موټر ته یا کوم بل ستونزه وي نو موږ به دغه مجبور یو هغه کشپای کورج موږ به هلته ورځو او خپل ستونزه به هلته د نږدې ورسره شریک وو چې موږ په دې سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دغه پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي. دلته زموږ په هلمند کې د کالدارو پر ضد باندې پراخ کمپاین روان دی او مسولین هڅه کوي چې خلک پوکي چې نورې افغاني وکاروي. نو تقریبا د دوه میاشتو راهیسې د هلمند ولایت د ښاروالیو مسولین ګرځي په ټولو بازارو کې او ټولو میلو کې او ولسوالیو کې او د کالدارو پر راکړه ورکړه بندیز لګولې او افغانۍ پر دود او رواج خلق هڅولې دي. نو ان شاء الله خلق وسم ډیر کالداري په ډیر افغانۍ اخیست دي او ډیر سودای په افغانۍ دي. نو زموږ هم پر خلکو غږ دی چې نور خپل افغانۍ وکاروي او د کالدارو څخه ډډه وکړي. دا د پاکستان کرنسي ده او باید نور یې ونه کاروي. نو هیله ده چې زما پیغام خپور کړي. نور مخنه نسم د خدای په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهله چې د مسول چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه کوم ستونزې چې یاد سوی هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړي پر هغه سپارښتنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په د عالم بر باندې او لمبر به درته تکرار کوم. 0 15 3 8 4 4 خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. تاسو ته د ورځې په خیر. الحمدلله مې ملګرمن څخه موږ یو تر دې چې نصر مې کی تقریبا د مې کی نظر کې شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکړې په تاندې کار څه معلومات نه مت دې په داس مې راځنګ وې چې پیر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی د غدوتنه ماشومان دی یوې دینی مدرسې طالب العلم دی چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلی اوسیدونکو دی. له پنځشنبه ورځ مازیګر څخه لکور وتلی تر اوسه معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي. 0 28 22 20 او بلش میره ده 0 28 21 9 9.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته. همدا وخت شیبه خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی د څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا د په دغه باره کې معلومات یا پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 4 14 15 3 یعنی 0 1 1 1 4 1 5 1 0 3. بل اتصال شماره ده غم در توایم چې ساده شماره ده 0 58 9 40 یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په د پسې سخت پریشان دي. کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعظم حسین د فراد ولایت د بکوادو لسلی څه سره پر اړه کې مزما ورکړو ته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درکسه وي د مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری د درویش کال یا چلر ویش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا شي او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1-3. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچېری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګې کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-2-3-9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي دواړه دواړه زما شمیرې دي که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډک خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.
د آزادی میلمه نذیر احمد د نذیر د آزادی میلمه پروگرام ته شرغلست. تاسو په افغانستان کې
د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د دې پروګرام ته شرغ لست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي تاسو په شاعرۍ کې تاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني ټولو ته
تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه الهدا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لریوالی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکوي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی، هغه څه چې په ټولنه کې ویني هنري ډول یې بېرته بیانوي، یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بېرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږېدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کېدی شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي، هغه وروسته وویلی شي، خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کېږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخواني ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی، او هغه به بیانوي ځکه نوې ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي، چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې په کې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې، نو هغه مې راخیستې دي. او کېدی شي وخت ونیسي، البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کېدی شي یوه پېښه نن وشي کې دغه کوم پېښه انځور چې دی یا تصویر چې دی دغه دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي، په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي. وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي، تصویرونه پخه شي، نور اړخونه یې ورته راپیدا شي، وروسته به شعر شي. نو کېدی شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وې، که څه هم کلونه کلونه وتلي، خو د بېوطنۍ درد یو څه شته. کېدی شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کېدی شي هغه کسان چې ټولنه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني، خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګري وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله ناکله داسې فکر کوي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي، خو له وطنه لرې والی کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تیریږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ؟
څو خبرې دي. کله کله یو څوک چې د یوې پېښې د یوه بعدې پېښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې، په دې معنا چې که چېرته د یوه مور یا یو پلار یا یو ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دننه وي هغوی ته دومره هغه نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته دا د انساني خواصو یو ډول دی هغې ته به کېدی شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دننه سم درک نه شي کولی د هغه نه ځکه چې ډېرې ستونزې وي، دا هم یو علت دی. هغه څوک چې راووځي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره تاوان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هره کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه یې سنجول کېږي. کېدی شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېر احساساتي وي، ډېر عاطفي وي، نظر هغه ته چې په ستونزه کې دننه دي. دا امکان لري چې هغه کسان چې په ستونزه کې دننه دي وی اول د ستونزې پر حواری باندې فکر وکړي، او ځکه دوی وایي چې هنر چې دی هغه وخت رامنځته کیږي چې کله د ستونزه موجوده نه وي، هغه که د خېټې مړولو ستونزه وي او که د سر د ژغورلو ستونزه وي، اول دغه شی مهم دی، وروسته د هغې نه هنر راځي. کیدای شي هغه کسان چې د هېواده بهر دي هغوی هغه لومړنۍ ستونزې حل کړي دي، لکه د سر د خطر ستونزه ده، د لوږې ستونزه ده، د بیکارۍ ستونزه ده، د دا ستونزه ده. دا کله چې هواري شي نو بیا کیدلی شي دوی هغه هنري اړخ یې ډېر عاطفي شي نظر هغه ته چې هغه دننه دي پکې، ځکه هغوی اول ستونزه حل کوي بیا وروسته به هنر ته راځي. البته کوم خبره بیا هم سمه رسولې وي.
نظیر صاحب، افغانستان د هغو هیوادونو دی چې لڅبان دي څلوېښتو کلونو راهیسې دغه ډول بدبختیو سره لاس او ګریوان دی، او په همدغو کلونو کې بیلابیلو ولایتونو کې ځوان شاعران راوټوکېدل چې تاسو هم د هغو له جملې څخه یاست. فکر کوي چې ستاسو د شاعري په رنګ کې او د هغو کسانو په شاعري کې چې تر تاسو مخکې تیر سوي دي، تر دغو څلوېښتو پنځوسو کلونو مخکې څه توپیر دی؟ عمده خبرې د دوی په شعرونو کې څه دي؟
کله چې دغه د څلوېښتو کلونو شاعري راخلو تر ډېره پورې د غم، درد او ستونزو شاعري ده. یو څه که پخوانۍ شاعري راواخلو هغه تر یو ډېره پورې داسې شاعري وه چې دوی به یار و نگار و د جام و د خبرې کولې سره. البته که څومره چې زما په یاد وي نو څومره چې ما لوستی دي، خو دا وروستۍ شاعري چې ده تر ډېره پورې که فیصدي سره راواخلو ډېره فیصدي په جګړو ده، په جنګ ده، په مرګ ده، په وژنو ده، په ستونزو باندې ده. کېدای شي پخوانۍ شاعري کې یا په مجموع کې په ټولو ادبیاتو کې د لوږې، د بیکارۍ او د ستونزه ډېره راخیستل شوې. اوس مثلا موږ که د هغې وخت ناولونه ګورو ټولنیزې ناخوالې راخیستل شوې دي، خو وروسته جګړه ډېره راخیستل شوې ده. یعنې د څلوېښتو کلونو شاعرۍ کې وژنه، جګړه، ستونزه دا شان ډېر پکې راخیستل شوي. فکر کوم که هلته نه ټولنیزې ستونزه وي دلته جګړې ډېر اخیست کړی دي په طبیعت.
په ادبیاتو کې بیا له دې جګړې څخه د راوتلو لارې چارې هم خلکو ته شول سوي دي که یوازې ګیلې او مانې دي؟
ناولونو په نور ادبیاتو کې بیا یو څه هڅه شوي وي، خو په شعر کې تر ډېره پورې هغه حل لار نه راخیستل کېږي، یوازې هغه ستونزه ویل کېږي. خو کله کله دغه ستونزه بیان هم چې دی دا هم د دې سبب ګرځي چې ترحم را پیدا کړي. ادبیات په مجموع کې ترحم پیدا کوي، او شعر په دې کې چې ترحم را پیدا کړي تر څو وکولی شي خلک د هغه ستونزې نه راوژغوري. مثلا که یو شعر کې د یو چا مرګ راخیستل شوی وي، مثلا یو کس دی په ډېر ناز او هغه باندې رالوی شي کله چې ځوانۍ ته راورسېږي، دا مثلا د یوې مرمۍ خوراک شي، د یوه مرمۍ ووژنې، هغه ټوله خواري شي. کیدای شي دغه ستونزې د هواري دپاره چې د جګړې د مخنیوي دپاره ده یو دلیل موجود وي. وخت کنه که چیرې یو انسان دومره په ستونزو کې رالوی شي او یوازې د یوې ثانیې د یوې مرمۍ خوراک وګرځېږي، دغه ظلم دی. خپله دغه د ستونزې بیان کله کله د ستونزې د حل دپاره لاره، او دا خو یوه معقوله ده چې مثلا ستونزه چې پیدا نه شي حل نه پیدا کېږي.
بل ستاسو یو شعر په کابل کې د یوې چاودنې انځور وړاندې کوي چې یو خبریال راپور وړاندې کوي، په دې اړه که یو څه راته ووایاست چې تاسو کومې حادثې ته په کتو دغه شعر لیکلی و چې دغسې یوه زړه بوژنوونکې صحنه مو په شعر کې راخیستې وه؟
دا داسې و چې هره ورځ به که ښار و که کلی و د جګړې قرباني و. کله به چې ما راډیو ته خبرونو ته غوږ ونیوه، که څه هم ما په ژورنالیزم کې کار کولو، هره ورځ به د دغسې خبرونو سره مخ کېدو، نو هغه علت دا و چې دا ستونزه یوازې د ښار ستونزه نه ده، دا ستونزه یوازې د کلي ستونزه نه ده. موږ څومره بې احساسه شوي یو چې هره ورځ دغه خبرونه اورو 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 اورو. کېدای شي دغه مسله وه چې دغه خپل احساس مسله وه چې څنګه موږ بې احساسه شوي یو، څنګه دغه به زه هڅولی وم چې هره ورځ دغه خبر اورم اورم اورم، او بالاخره هغه مې کوشش وکړ چې د شعر په پاڼه باندې داسې راوړم چې هغه درد پکې محسوس کړی شم.
معشوقه او خبرونه. اوس د کابل پر وخت د ورځې 4:30 زموږ همکارا له کابل نه په ژوندۍ بڼه راپور راکوي.
زه په کابل کې د قمبر د څلور لارې په جنوب اړخ کې ولاړم. دلته ځان مرګ شوی. امنیتي ځواکونه څوک د پیښې ځای ته ورنږدې نه پرېږدي. 4-5 امبولانسونه په ټپیانو او مړو بار د داود خان روغتون پر خوا روان دي. د اور وژنې کارکوونکي د سړک له سر نه وینې مینځي. یوه مور پولیس سره خپړې لګوي او ژاړي. زوی مې همدا شیبه په دې لار له مکتب نه راتلو. په بلې ښځې باندې زوف راغلی. ولاړ کسان وایي میړه هلته لري پیرکي خرڅول. د دغه برید مسؤلیت هیچا لا اخیستی نه دی، خو خلک وایي د پوځي اکاډمۍ د استادانو بس یې والوزو. د برید په داسې مهال کیږي چې بیګا امریکایي ځواکونو د زابل اړوند د شاجوی ولسوالۍ یو لرې پروت کلی پوره بمبار کړ. د ماشومانو په ګډون 50 ملکي کسان پکې له منځه تللي. زموږ د دفتر په نوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې
دا خو زما د معشوقې غږ دی، خو دا څه وایي؟ ما د هغې له خولې د زار او قربان پرته نور څه نه اورېدل، مګر دا اوس خو بس د وینو، مړیو، بم او مرګ الفاظ کاروي. زه مې پر خپله مینه کلک باور لرم چې دا الفاظ د هغې خولې نه راوتلی نسي. زه له راډیو څخه نفرت کوم. هغې زما د معشوقې د خولې الفاظو ته تغیر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی. هغې زرګونو اورېدونکو ته ستر ویر ورکړی.
نظیر صاحب، هغه کس چې وسله یې په لاس کې ده وژنې کوي یا په نور خلکو باندې زړه سوی نه کوي، کېدای سي یو مشکل دا وي چې دوی په عاطفي لحاظ د ترحم له کموالي یا نشتوالي سره مخامخ دي. یو ادیب یا شاعر څنګه کولی سي چې دغسې یو بېرحمه کس چې وسله یې په لاس کې ده د خلکو وینه ورته اهمیت نه لري، هغه دې ته وهڅوي چې وسله پر مځکه کښېږدي او د نورو خلکو سره یو ځای انساني ژوند غوره کړي؟
ادیب دپاره به دا ستونزمنه وي چې په دغه کسانو باندې چې د اوس وسله په لاس کې ده په دې اغېز ولري. ولې د ادیب دپاره به دا هغه کسان چې تر دې وسلوال شاته دي امکان هغه کسان یو وخت کې د دې وخت پیدا کړي چې ادب ولولي، ادبیات ولولي، په هغوی تاثیر وکړي او هغوی د یوې پېښې د دې د مخنیوي لپاره کار وکړي. ځکه دغه کس چې وسله یې پر لاس کې ده تر نه دې ته وخت لري شعر ولولي یا ادبیات ولولي او هغوی تاثیر پرې وکړي. خو هغه کسان چې دغه لوبه مخته وړي، هغه کسان چې د دې وسله په لاس کې ورکړي، کېدای شي هغه دا ولولي. خو زه بیا فکر کوم چې د شعر او د ادبیاتو ښېګڼه په دې کې نه ده چې دغه کس مستقیما د وسلې والا دی د جګړې نه وباسي. زه وایم دا ځوان نسل ولولي او لږ تر لږه ځوان نسل د دې وخت پیدا کوي چې ادبیات ولولي، په هغوی کې ترحم پیدا شي. بله ورځ لکه د دنه وړاندې چې د کسانو وسله په لاس اخیستې ده، دغه کسان بیا وسله ونه اخلي، دوی ترحم ولري. یعنی معنا که چېرې د یوې لحاظه وګورو، یو 3% امکان لري چې د قدرت تر شا هغه کسان چې وسله بل ته په لاس کې ورکوي هغه د دې وس ولري چې وخت ولري چې ادبیات ولري. که نه وي، ځوان نسل چې راځي، دویم نسل چې راځي، په دې باندې باید کار وشي او ادبیات د دې لپاره خلق شي تر څو د هغوی په ترحم کې هغوی وسله ونه اخلي.
تاسو له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوئ، که فرهنګي هڅو تراسو په اروپایي هیوادونو کې نن سبا مشاعری کیږي او که نه، او که کیږي فکر کوئ چې کافی دي؟
لاس 12 کاله وړاندې په اروپا کې مشاعری پروګرامونه ډېر وو. بیا داسې وخت راغی چې ډېری کسان وطن ته لاړل، په دندو باندې بوخت شول او دا مسله وه. دلته هغه رنګ دی د غونډو مشاعرو فرهنګي هڅو کمزوری شو، ځکه ډېری وطن ته ولاړل. بیا وروسته د هغې نه داسې حالات راغلل چې خلک دې ته وخت یا نه درلودو یا دومره وځپل شول، بیا یې د دې امکانات پیدا نه کړي چې دغه غونډې سره بېرته منسجمې کړي. تر اوسه پورې هغسې هڅې کمزوري دي، لکه مثلا یوه لسیزه وړاندې چې وې، کېدای شي د وطن حالات، سیاسي حالات او د خلکو ذهني مسله د دې وړ ګرځېدلې وي چې دغه هڅې نیمګړې شي. او د وطن ستونزې د دې هر ګزیدلې وي چې خلک لومړنۍ ستونزو ته ډېر هڅ فکر وکړي او ذهني دې ته آماده نه وي چې غونډې او مشاعرې او فرهنګي پروګرامونه جوړ کړي. یعنې په ټوله کې د تېرې یوې لسیزې یوې نیمې لسیزې پر تناسب باندې اوس دا ډېرې کمرنګې شوې دي.
فکر نه کوي چې یو ولایت ممکن د ټولنیز شبکو زیاته کارونه وی چې زیات کسان کولای سي چې وس خپل خبره په یو دقیقه کې د نړۍ ګوټ ګوټ ته ورسوي. ناغه کسان چې ش لیکل کوي، ش شاعری کوي، ش مقاله لیکل سي، هغه کولای سي چې ځان خپل مینوال را جلب کړي او هغه ته مخاطب وي.
دا شایسته ولی د ټولنیز شبکو کې هغه سي کله د شاعر په توګه کې زه وایم هغه سي خوان نه وی لکه څنګه چې په مشاعره او یو فرهنګي پروګرام کې دینه نه وی. دوی د شاعرانو او لیکوالانو د کوي کې څه کوي هلته کله چې خپل موجود وي نور سره موجود وي مخامخ اوریدل شي د هغه اغیز او د هغه خوان او د هغه تاثیر هر څه ډیر دی نظر دی ته چې آنلاین ځکه په آنلاین کې تاسو مثلا کې د فیسبوک یا نور شبکې راوخلو تاسو سره په زرګونو کسان موجود دي. په زرګونو کسانو کې لاس دولس پنځه لس شل کسان کسان وي چې ته غواړي مطلب ورته ورسیږي ستا مقاله ستا لیکنه ستا شعر ستا واروي. خو څنګه تضمین موجود دی چې دغه کسان د په همدغه وخت کې هغوی هم زرګونه کسان لري ملګري چې په همدغه وخت کې دی ستا شعر ولولي یا د غبرګون ورته وښيي. نو په دې حساب باندې ډېر تاثیر نه لري خو یو څه تاثیر لري. خو په مجموع کې دغه ټولنیز ستونزه وطن حالات د دوی ذهني سم مسله چې ده هدې وړ ګرځېدلې ده چې یو ډول فکر وکړي چې مایوسي زیاته شوې ده. نو دوی فکر کوي چې دغه پروګرامونه ډېر اغېزمن نه دي او دا تیت پراکواله هم د دې سبب ګرځېدلی چې دا کمرنګ شي.
بلې په اروپایي هېوادونو کې ژوند د افغانستان په نسبت بوخت دی. فکر کوي چې د دغو بوختیاو سره سره فرهنګیان او شاعران او لیکوالان کولای سي چې فرهنګي حادثو او غونډو ته وخت وباسي.
یو نه ملسیزه وړاندې دلته ډیر پروګرامونه کېدل په اروپا کې تقریبا په بلجیم کې، جرمني کې، هالند کې، نورو ډنمارک او دې ځایونو کې ډیر پروګرامونه کېدل. هغه وخت کې مشتون تاثیر لري خو دومره نه کتي هو وړي لکه د تیر غونډې پروګرامونه کولای شي او کني وي. یعنی هغه وخت کې ژوند دومره بوخت ولکه اوس چې دی ډیر توپیر و نه و پکې ولی اوس هم کچېره و وړي دا کولای شي. یعنی تاثیر لري ستاسو د خبرې په تایید باندې بوخت ژوند ټولنیز شبکې دا تاثیر لري خو دومره نه لکه څومره چې باید دوی کړي وای. نور فاکتورونه چې موجود دي چې استدا او د وطن حالات سیاسي حالات دا اغېزمن دي.
بل نظر څه وی وخت دا سی و چې په همدغه بهرنوي هوادونو کې میشتو لیکوالو او شاعرانو به کتابونه راوړل په پېښور کې به چاپول. هغه به چې خلکو لوستل دومره ډېر قوت به په غشیرونو په غلیکونه کې نه و. خو دغو کسانو په مالي لحاظ مثلا دا وس درلو چې خپل کتاب په خپل چاپول او سوی دغه سي کمزورو کتابونو چاپېدل څه فکر کوي چې دا د ټولنې په ګټه دي او که په زیان تمامې جا او که خلک خپل اوس غلبیل هر یو سره دی چې هغه خپل ججمنت یا قضاوت کولای سي چې کوم شی ولولي کوم شی ونه ولولي.
دا وسمنه به چې څوک دې هغه کاس مخه ونیسي چې یا خشیر یا خلیکنه یا تحقیق نه لري او بیا دې دوی ورته وایي چې نه ته ماچ په وا ته شاید چاپیږي او دې مخه نه نیول کیږي. خو فکر کوم چې ډیر خلک کولای شي ستاسو د خبرې په تایید باندې د خپل خوښې کتابونه ځکه په تیرو کلونو کې هغه کتابونه چې ډیر ښه لوستونکي درلود هغه څو څو ځلې چاپ شول. نو ښه کتاب خپله ځان ته کې راباسي. د موږ ټولنه چې ده تر ډیره پورې ډیره مختلفه ټولنه ده. معنا دا چې د یوې کچې خلک نه دي پکې، د یوه ذوق خلک نه دي پکې. زموږ په ټولنه کې ډیر د ټیټ ذوق خلک هم شته. نو که چېرته کېدای شي هغه هغه ادبیات چې ښه ادبیات دي د لوړ ذوق ادبیات دي په هغې باندې هېڅ پوه نه شي. خو هغه کسان چې مثلا د همدغه ذوق ادبیات دي چې دلته یو شاعر یو لیکوال یې ورته لیکي او په خپلو پیسو کتاب چاپوي نو د هغوی دپاره هماغه دي. یعنی موږ داسې یوه اداره نه لرو رو نه داسې قدرت لرو چې کسان مشخص کړو چې دا د کتاب نه چاپوي دا د چاپوي چاپ دي شي پرېږدي شي هر څومره کتابونه چې چاپېږي چاپ دي شي. هر کتاب خپل لوستونکي لري خو ښه کتاب خلوستن کې لري او خې کتابه د ضعف د لوړولو لپاره اغیزمن وي.
او ځینې کسان توقع لري چې په بهر کې مشت افغانان چې هر یو کولای سي په یو یا دوه بهرنۍ ژبو خبرې لوستل او مطالعه وکړي چې دوی د دغه بهرنۍ ژبو څخه علمی یا خوندور یا هنری آثار په خپل ژبه وژباړي، چې دا کار دومره ډیر نه کیږي. علت ساس په نظر څه دی؟
علت په یوه حساب باندې دا چې د لوستونکو د نه درلودل دي، دویم د کتابونو نه خرڅلاو دی، او بیرته دوی ته د غبرګون نه ښودل دي چې دوی فکر کوي چې دا زموږ کار چې دی دا بې اغیزې دی. نو دا کسه هم دا بې اغیزې نه دی. دوی وایي چې حاکم یې وژباړه نو خپور به چیرته کړم، که یې خپور کړم نو وبه اخلي څوک، که یې واخلي وبه لولي څوک. خو په مجموع کې دغه اغیزمن کار دی، او کیدای شي دغه علتونه موجود وي چې ډیر نه کیږي، او کیدای شي دغسې یوه مشخصه ټولنه موږ د دې دپاره نه لرو چې ووایي چې لږ تر لږه خلکو ته د دې وهڅوي، هغه کسان چې په نورو ژبو باندې پوهیږي، چې ستا د کتاب نورې چارې زه مخ ته وړم خو ته یې وژباړه. کیدای شي یو وخت کې دغسې که په مجموع کې اوس چې ډیری فرهنګیان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي، ډیری هغه کسان په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي چې حساب پرې کیږي، زه وایم د دغسې یوې ټولنې موجودیت هم ورته شرط و چې څو کارونه وکړي ورسره. یو دا وکړي چې یو کتاب څو ځلې ونه ژباړل شي، دویم دا دی هغه کسان چې په بهرنیو ژبو پوهیږي هغوی یو ډول وهڅول شي چې کتابونه یې وژباړي، ځکه په یوه کس دپاره به دا یو څه ستونزمنه وي چې عامې وژباړي، عامې چاپ کړي، عامې خپور کړي، عامې بیا تر خلکو ورسوي. نو زه وایم که داسې یوه ټولنه په بهر کې جوړه شي، او یا هم په دننه کې چې منسجامې کړي سره، بیا به دا کار یو څه ګړندی شي. که څه هم اوس هم ډېر کار شوی کېږي،
ټیکنالوژي د پرمختګ سره د بوختیاو د زیاتېدو سره په نورو نړۍ کې کتابونه په آډیو بڼه هم راوځي، چې خلک که په ډرایو کې که په بل کار اخته هم په صوتي بڼه یې اورېدلی سي. په افغانستان کې دغه صحت څه که سوی د ډېره کمه ده، ستاسو نظر څه دی چې په دې برخه کې کار کول څومره مهم دی چې کتابونه په صوتي بڼه په سي ډي کې، په فلاش کې یا په آډیو بڼه راوځي؟
زه خپله اورم، آډیو کتابونه اورم، په موټر کې اورم، یعنی دا اغیزمن دي. په افغانستان کې موس ځینې اپونه جوړ شوي دي چې ځینې کتابونه یې ژباړلي دي، ځینې ژباړي دي او ځینې کتابونه یې ثبت شوي دي، خپرېږي پکې، اغیزمن دي پکې. ولې څنګه وایم چې که چېرته زموږ د یوه طرفه د مطالعې کلتور ونه لرو، د بل طرفه بیا کتابونه په صوتي بڼه شي، د بل طرفه دا به یو ډول په
کتاب ممکن یو بې سواده سړی چې لیک لوست نسی کولی هغه هم واوري او یو څه ګټه ورڅخه واخلي، که څنګه؟
دا کتاب کوم کتاب وي چې مثلا د بې سواده سړي دپاره به هم اغیزمن وي؟ داسې کتابونه به ډېر کم پیدا شي، هغه به هم د ګوتو په شمېر وي چې یو بې سواده کسم ترې واوري. کیدلی شي ځینې ناولونه وي والی په مجموع کې به هغه کتابونه چې مثلا موږ اړتیا ورته لرو هغه به ډېر کم وي.
مثلا د زراعت په اړه کتاب چې هغه کې د بهرنیو هیوادونو تجربې شریکې سوي دي، مثلا یوازې د قلمي په اړه ډېر کتابونه شته چې یو کاروندګر ممکن په افغانستان کې خپل او نسل وسره او که صوتي بڼه باندې دغسې کتابونه راوځي، هغه کاروندګر چې د افغانستان په کلیو کې ژوند کوي هغه ته هم ممکن ګټه ورسوي.
خو یوه ستونزه به بله موجوده وي، هغه دا چې د کروندګر د تمرکز به په آډیویي بڼه باندې څومره ممکن وي چې یو کلیوال بزګار دی کتاب نه وي لوستی ونشي لوستلی، او هغه دې بیا دې ته تمرکز پیدا کړي چې دا کس څه وایي. د دې په توګه باندې بیا ویډیو به ډېر اغیزمنه وي، خو بیا هم ویډیو هلته ستونزمنه ده چې هر څه په ویډیویي بڼه باندې ورته وښودل شي. یعنی زه مخالف نه یم، زه موافق یم د آډیو د کتابونو، ولی زه فکر کوم که آډیو کتابونه ډیر شي او هر کتاب چې نوی چاپ شي بیا په آډیو بڼه راباندې راووځي، دا به هغه چاپ کتاب ته په ځای د دې چې اوس مثلا موږ زرګونه کتابونه چاپوو د هغې نه لسګونه سلګونه هم نه خرڅېږي، دا به لا منفي اغېز پرې ولري.
ځوانو لیکوالو فرهنګیانو ته څه وایست چې زیات هم د اوس په افغانستان کې دي او په مایوسونکو شرایطو کې ژوند کوي او ډېره هیله هم نه لري؟
له بده مرغه زموږ د وطن حالات د دې چې وخت په وخت باندې تغییر کوي او وخت په وخت باندې بدلېږي، خو لکه هغه د ډیر ډیر مشهور هغه دا چې په هره تیاره پسې رڼا وي، دا حالت په دې وخت باندې نه پاتې کیږي، دا به حتما تغیر کوي. زه وایم یوازینی څه چې موږ د راتلونکي لپاره روښانه ساتي هغه هیله ده، هیله باید ولرو. او دویمه خبره دا ده که مایوسي موږ په ادبیاتو کې راواخلو، که مایوسي موږ په ژوند کې راواخلو، پرته د دې نه چې یو منفي اغیز مو په ټولنه باندې خبر کړی وي، مثبت نشو خبرولی. زه وایم که د هیلې دپاره لا کار وشي او خپل ذهن دې ته آماده شي چې هیله ولري، هغه لیکوال او شاعر کولی شي بل تن هیله ورکړي او پرته د هیلې به ستونزمن وي. او هیله چې ده دا په دې معنا ده چې یو خدا دی چې د اوس دپاره بل ته هیله ورکولی شي. دویمه دا ده چې په دې باندې دا اطمینان زیاتیږي چې دا حالت تغییر کوي. نو زما هیله دا ده چې په ځای د دې چې مایوسونکي ادبیات جوړ شي، ښه ده چې هیله بښونکي وي. که څه هم هیله په هر صورت موجوده ده، خو دې ته باید رنګ ورکړل شي، وخت به ونیسي، په دې معنا نه چې دا تغییر نه کوي،
بلکې هیله نوی ژوند به ډیر بدرنګه و. نذیر احمد نذیر د افغانستان ځوان شاعر او فرهنګي شخصیت، له تاسو مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته، خپل تجربې او خپل نظریات مور سره شریک کړل.
تاسو نه هم ډیره زیات مننه.
دلو دینو عقلو ہوشم ہمارا باپ دادی زکو دام باد ساقی و من خراب دادی دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی رے گھومی پیالے پنگتے نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگتے شاباش پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگتے شاباش پر کی نتی رے شاخ بازے سنغ مایم تم سازے ذرا باپ تم شاخ بازے سنغ مایم تم سازے سم خام یم تم سوریے ز آہن تم آوازے سنغ مایے تم شام تلم بایے دجی شام ز پتنگ تم پروازے تلم بایے دجی شام ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی رے دادا گھومی پیالے بندے نشے پر کی مستی رے دادا گھومی شاباش پر کی نتیجے دادا گھومی نغمے شرنگے شاباش پر کی نتیجے زما د جنون رازې تم سر دلې وان تو بیا ته زما د جنون رازې هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم گدازې هم نازم یې هم منظم تم سوز او هم گدازې ته قبلات تم کعبه تمرجا درا دنیا زه
منتخب خاتمی کا باید تمر جا درا دنیا دے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے زلکو میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازے دادا گھومی پیالے بندے شیب کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے شیب کی مستی جی دادا گھومی نغمے شنگ